د سات په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، دا سات خبرونه تر ډیره روغتیا د ژوند شمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرو سره.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. یوناما وایي د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه باید ملکی وګړي وپیژني او په حملو کې په نښه نه کړي. د پنجشیر لسګونه اوسیدونکو نن د یو مشکوک جنایتکار د نیولو لپاره د پولیسو په ناکامو عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې مظاهره وکړه، او اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنګرونو بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي عبید الله بارکزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو د پخواني استازي عبید الله بارکزي جنازه نن یکشنبه د جګپورو دولتي چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، چې یوناما وایي لږ تر لږه درې تنه یې ملکی وګړي دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې عمدن دولتي چارواکي په نښه کړي وو، خو دوی وایي چې ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یوناما په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د دولتي ادارو مامورین له نړیوالو قوانینو سره سم ملکی وګړي دي او په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړی دی مظاهره وکړه. معترضان وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو تیره شپه وروسته له دې چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپلسري وسلوال په نیولو کې پاتې راغلل، دا ملکی وګړی له ځان سره بوته. د پنجشنبې سیمهییز بخنه غوړم د پنچیر سیمایزو چارواکو په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو یو سرچینه چې نه غوړي نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وایي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د اونابه ولسوالۍ په زمان کور سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل، خو له څو ساعته نښتو وروسته د نوموړي په نیولو کې پاتې راغلل او تورن په تیښته بریالی شو. په دې نښته کې د سرچینې په وینا د پولیسو درې سرتیری ټپیان شول. حسیب قوای مرکز د هغو لسګونه زورواکو له ډلې دی چې نوم یې د خپلسرو وسلوالو د لرلو له کبله د کورنیو چارو وزارت د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی. د بغلان پولیس د 11 کیلوګرامه هیروینو او 2 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکوي. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی خبر پانه کې ویلي دا مواد په یو کورولا ډوله موټر کې له کندوز څخه پروان ته لیږدول کېدل چې د پلخمري په امنیتي کمربند کې د امنیتي موظفینو لخوا ونیول شول او وړونکی یې هم توقیف شوی دی. لازده رادیو خبرونه اوري. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غوځار کړې. د اسرائیلو پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودیدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په غزه کې د روغتیا وزارت نن د هغه فلسطیني مړینه اعلان کړه چې مخکې له دې له اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ټپي شوی و. دوه فلسطینیان د جمعې په ورځ هم په سرحد کې په دوو جلا نښتو کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شوي وو. د ناروی سمندري ځواکونو د یوې لوی کروز ډوله کشتۍ نږدې 400 مسافر د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلې دي. د دې کشتۍ ماشین د ناروی په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له کبله له کاره ولوېده. د وایکینګ سکای په نوم د دې کشتۍ کپتان پرون د مارچ په 30مه د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه مرکز ته پیغامونه واستول چې د کشتۍ برېښنا پرې شوه. دا کشتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د اتباعو په ګډون 915 سپرلۍ لري. تر نن سهار پورې د دې کشتۍ درې انجنونه یا ماشینونه بیرته فعال شوي او اوس هڅې روانې دي چې کشتۍ د ساحل خواته حرکت وکړي. او په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خورې ورې نښتې شوي دي وروسته له دې چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاوه. دا د حکومت پر ضد لومړنۍ مظاهره ده. فرانسوي چارواکو وروسته له هغه پر مظاهرو بندیز ولګاوه چې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې تاوتریخوالی پیښ شو. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ یو شمېر کسانو د پاریس په شانزلیزې واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 کسانو برخه اخیستې وه. په فرانسه کې مظاهرې کابو 400 پخوا د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنئ.